Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جدي یا مرغومی 28 او د جنوري 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې 2023 کال کې افغانستان کې اړمنو کسانو ته د رسیدو لپاره 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 3.8 میلیونه خلک عاجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې ناورینونه، طبیعي پیښې او بېوزلي د افغانانو لپاره جدي ننګونې دي. د مرستې غوښتنه د خوراکي موادو، څښاک، صحي اوبو، روغتیایي خدماتو، درملو، تعلیمي خدماتو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره شوې ده. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د بودیجې او مالي امکاناتو د نشتوالي له امله یې له افغانستان سره خپلې مرستې 10 میلیونه کسانو ته کمې کړې او په دې هیواد کې مرستې یوازې 3 میلیونو کسانو ته رسیږي. د طالبانو حکومت وایي په هرات کې یې 14 بابه نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو ته وسپارل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په دې ارتباط یو بیان خپور کړی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه یې په زلزلو کې له منځه تللي وو. په هرات کې تیر اکتوبر سختو زلزلو نږدې 1.5 زر کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 5000 کورونه هم په زندجان، کوشک، رباط سنګي او نورو سیمو کې ویجاړ شوي. د ژمي په موسم کې لا هم ډیر شمیر زلزله ځپلي شکایت کوي چې د کورونو د جوړولو پروسه پڅ روانه ده او دوی تر خیمو لاندې په سړه هوا کې ژوند کوي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام خپل لومړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو پیلېږي. افغانستان او هندوستان درې شل اوریزې لوبې لري چې لومړنۍ یې نن دویمه یکشنبه د جنوري په 14 او درېیمه هغه یې د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل وروستي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. په دې سیریز کې د افغان ټیم لوبډل مشري ابراهیم زدران کوي. راشد خان په ډېر احتمال لوبه نه کوي او کرکټ بورډ هم ویلي چې راشد خان ممکن په دې سیریز کې ونه لوبیږي. خو نور ځوان لوبغاړي لکه محمد نبی، مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، نوید الحق، فضل حق فاروقي او ځینې نور تکړه کسان په ټیم کې شامل دي. هندوستان هم خپل تکړه توپ وهونکي لکه روهیت شرما او ویرات کوهلی تر څه باندې یو کلن ځن وروسته ټیم ته بیرته راوستلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګو چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثی اغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثی اغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړي چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځ څخه سرغړونه کړې ده. د امنیت شورا د غوغړو پرون وویل چې روسیې پر اوکراین د دغو راکټونو په ویشتلو سره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک تر پښو لاندې کړی دی. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې 30 کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو سرچینو تایید کړی چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له مولانا فضل رحمان سره کتلی. خپله مولانا فضل رحمان هم تر دې وړاندې د همدې ملاقات هیله کړې وه.
اصل دای خو دای مشر دی
هغه مشر سره ملاقات احتمال
انشاءالله. لا سیاسي پلوه دا څومره مهمه لیدنه ده او آیا د افغانستان او پاکستان د واکمنانو ناندرۍ به ورسره کم شي؟ هڅه کوو چې په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر راوخلو. په غزنی کې د کوچانو د ستونزو هم درته وایو.
دی مالونو سرجینه نه دی پاته او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې وروره د کوچان ټول به تعلیم پاته سو ډاکټرانو ته ډیر ضرورت لري.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځنی ختیځ د سفر پر مهال له اسرائیل ځینې غوښتنې کړې دي.
Israel must be a partner to Palestinian leaders.
Israel باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي. Israel باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومت ولې هدف ته رسیدو لپاره د فلسطینیانو ورته اله خند سره مخ کوي.
نو راپورونه هم شته هله ده ملتیام وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپور ته. راپور نو وایي چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د طالبانو له مشر مولا هبت الله خونزاده سره کتلې دي. لارس مند دی لیدنې په اړه څه نه دی ویل شوي، خو مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د چارواکو له پیغام او دریځ سره افغانستان ته تللی، مخکې په خپله ډاډ ښوولی و چې له مولا هبت الله سره به ګوري. مولانا فضل الرحمن په کابل کې له لوړ پوړو طالب چارواکو سره تر مفصل لیدنو وروسته کندهار ته تللی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
ازادي راډیو ته په کندهار کې د طالبانو د مشرتابه له دفتره یوې باوري سرچینې یوازې دومره تایید کړي چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته ورغلی و. سرچینو بیا په دې اړه چوپتیا غوره کړي چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو له رهبر سره کتلي که څنګه. یو شمېر رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز، بی بی سي پښتو او تلو نیوز بیا تایید کړي چې د دوی د منابعو په اساس مولانا فضل الرحمن د چهارشنبې په ورځ د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلي دي. د مولانا فضل الرحمن او ملا هبت الله د لیدنې په اړه تر اوسه د طالبانو حکومت یا د جمعیت علماء اسلام ګوند چارواکو رسمن رسنیو ته څه نه دي ویلي. که د مولانا فضل الرحمن او شیخ عبد الله ترمنځ لیدنه شوې وي، مولانا فضل الرحمن به ښایي لومړنی پاکستانی مذهبي سیاسي مشر وي چې د طالبانو له رهبر سره ګوري. مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر سفر مخکې په خپله د ازادي راډیو له مشال څانګې سره په یو مرکه کې ډاډ ورکړی و چې د طالبانو له مشر سره به ګوري.
ظاهره خبره ده چې دوی بازابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلې ده، په اصل د هغوی خو د هغوی مشر بګي خامخا
لکه مشر سره به ملاقات احتمال شته.
د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د رهبر ملا هبت الله اخونزاده ترمنځ د لیدنې نور جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبانو رهبر چې د راپورونو له مخې په کندهار کې دیره دی او د طالبانو د حکومت د رهبرۍ چارې او پرېکړې له هغه ځایه مخته وړي، ډېر کم له بهرنیو چارواکو سره لیدلي. لومړی وار د 2023 کال د مې په وروستیو کې رویټرز راپور ورکړ چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی په کندهار کې د طالبانو له رهبر سره په پټه لیدلي. مولانا فضل الرحمن د یکشنبې په ورځ د افغانستان پلازمېنې کابل ته سفر کړی و او هلته د طالبانو د کابینې له یو شمېر غړو سره ولیدل. هغه ویلي و چې کابل ته تر سفر مخکې د پاکستان له ټولو چارواکو سره لیدلي او د پاکستان د حکومت دریځ او غوښتنې به د طالبانو له مشرتابه سره شریکوي. د پاکستان حکومتي چارواکو او پاوز په وار وار دا ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره کې بریدونه هغه وسلوال کوي چې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې له دوی سره همکاري وکړي. طالبانو بیا دا تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخیستل کیږي. مولانا فضل الرحمن د همدغو لانجو په اوج کې کابل ته سفر وکړ او ډاډ یې وښود چې غواړي د اړیکو د ښه والي په برخه کې له خپل نفوذه په استفادې رول ولوبوي. په کابل کې د مولانا فضل الرحمن او د طالب لوړ پوړو چارواکو ترمنځ تر ډېره د اړیکو په ښه والي او دا چې له افغان خاورې به پاکستان ته کوم ګواښ نه پیښیږي بحثونه وشول. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له مولانا فضل الرحمن سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کاریږي. مولانا فضل الرحمن له پاکستانه د لکونه افغان کډوالو د جبري استلو د پروسې پر مهال افغانستان ته تللی دی. د افغانانو د جبري استلو په باب د طالبانو رئیس الوزرا له مولانا فضل الرحمن سره په لیدنه کې خپلې کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې له افغانانو سره د ده په ټکو د پاکستان ظالمانه چلند لا مخالفتونه او ستونزې زیاتې کړي. مولانا فضل الرحمن هغه وخت ویلي و چې ده او ګوند یې د افغانانو د جبري استلو پر ضد خپل غږ پورته کړی دی.
د صفی الله ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلې دي. که څه هم د طالبانو رسمي سرچینو د دې ملاقات پخلای نه دی کړی، خو یو شمیر پاکستانی او د افغانستان محلي رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله د دغه ملاقات خبر پرون خپور کړی دی. دا چې دغه لید کاتل سیاسي پلوه څومره مهم دی او څومره به د افغانستان او پاکستان د واکمنانو اوسنۍ ناندرۍ سره هواري کې د همدې موضوع د سیاسي تحلیل لپاره د محل د چارو شنونکي ډاکټر عبید الله برهاني استډیو ته وصل دی. برهاني صاحب ستړي مشي، ستاسو په نظر له سیاسي پلوه د لید کاتل څومره مهم دی؟
سلامونه احترام تاسو استاسو لیدونکو او ریدونکو ته. حقیقت خدا دې چې کوم خاص لاستراوړنه نه لري دا لیدنه کتنه په داسې شرایط او حالاتو کې کیږي چې مولانا فضل الرحمن د یو خوانه و خپل هم دغه د یو سیاسي ګوند مشري کوي، نه دا چې هغه د کوم رسمي دنده په پلاس کې یا په رسمي دنده ولري. دویم طرفه په پاکستان کې دا اوسنی سیاسي حکومت هم انتقالي حکومت دی، یعنی که چیرته داسې وویل چې دا لیدنې کتنې که چیرته د بعضو موضوعاتو په اړوند باندې خبرې اترې هم وشي، هغه هغه اساسي موضوعات نه دي. حتی که د پاکستان سره په اوسني حالاتو کې د ترنګړتیا د امنیتي مسایلو په اړه باندې د ټي ټي پي مسله ده، هم د مولانا فضل الرحمن د سوي نه ډېره لوړه ده، او دا امکان لري چې طالبان هم ورته ډېر څه هغه څه ویلي وي چې هغه د مولانا فضل الرحمن د حل نه ډېر جیګ وي یا د هغه د سوي نه جیګ وي. زه فکر کوم د دې لیدنې کتنې کوم خاص اهمیت نه ګورم، بلکې یو مشکل دا دی چې طالبانو ته تقریبا تاوان فکر کوم چې زیات ورواړه وه، په دې خاطر باندې د طالبانو په منځ کې او د افغانانو په منځ کې د دې د پخوانیو سیاسي فتواګانو نه دینی هغه سیاسي فتواګانو ضد او نقیز ترم په دغې په اساس باندې سړی کولی شي د طالبانو منځ کې او د افغانانو منځ کې دی کوم داسې ښه دغه نه لري، په اصطلاح باندې ښه نوم نه لري. دا به هغه څه وي چې د ده د راتګ نه وروسته د ده لاسته راوړنې نه اوسېږي. دا بل سوال دی چې هغه په دنیا
برهاني صاحب خپله ښاغلي فضل الرحمن ویلي چې له راتګه مخکې له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي، د هغوی په مشورو باندې راغلی کابل ته. فکر نه کوئ پاکستاني چارواکو به غوره ګڼلي چې دای لاړ سي افغانستان ته، ځکه هیبت الله چې له ده سره کتلي دا مانا چې له کوم پاکستاني چارواکو سره ممکن نه و کتلي، اما له مولانا فضل الرحمن سره وکتل په کندهار کې.
کوری دا لړۍ د اشتباهاتو ده. صحیح ده چې مولانا فضل الرحمن دی او کټول دی د پاکستان د اسټابلیشمنټ سره به ناسته پاسته وي، لیکن د فیصلې صلاحیت خو نه لري. دا اشتباهاتو لړۍ پخوا په جمهوریت کې هم روانه وه. هغې وخت کې به افریاساد خټک را روان و، محمود خراچکزی به را روان و، او دوی ته ورته چې د محسن داور را روان و، دا هم دغه خلکو سره نږدې ناستې پاستې لرېدلې. دا هغه تکراری اشتباهات چې مخ په وړاندې دي، یعنی د دې څه فائدہ نشته. کله چې څوک د اساسي موضوعات په اړه باندې نشي کولای چې په خله خلاص کې یا دا حق نه لري یا دا څه چې دي چې کوم اساسي موضوعات د پاکستان سره د افغانستان مسائل په اساسي ډول مشکلات لري، دا هغې په اړه باندې خبرې نه کوي او یا نه د دې صلاحیت لري، نو دا خو دا معنا ورکوي چې دا د دې به څه فائده وي. یو بل دا ده که هغه اساسي موضوعات دي هغه د اجنډا اصلا برخه نه ده. د دوی سره سره یوه موضوع ده چې هغه د ټي ټي پي موضوع ده، او د ټي ټي پي موضوع افغانستان حکومت وي، دا د پاکستان خپل داخلي مشکل دی، او په عین وخت کې دا هم امکان لري چې طالبانو به ورته ډېر څه هغه څه ویلي چې کوم امنیتي لحاظ باندې چې تاسو په دا وروستیو وختو کې واورېدل چې د افغانستان و وسنی وزیر د دفاع وی چې موږ سره دلته په د سلهاو نه زیات د داعش کسان او د غدي بندیان دي چې هغه هم پاکستانی اتباع دي، اما موږ دا نه وی چې دا هغوی رالیږلي دي. یعنی دا هغه څه دي چې کیدای شي چې په دې کتنو کې مولانا فضل الرحمن ته ډېر ورڅ په لاس کړي.
او برهانی صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، تاسو ویل چې ډېره امیدواري نسته چې دغه د افغانستان او پاکستان کومې ستونزې چې دی له دې سفر سره هوارې شي. یو اصلي بحث او اصلي ستونزه د ټي ټي پي پر موجودیت باندې ده چې د پاکستان چارواکي د افغانستان چارواکي تورنوي چې ګواکې دوی ته د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. که د ټي ټي پي موضوع ته راشو، ټي ټي پي له افغان طالبانو سره بیعت کړی دی، اما له مولانا فضل الرحمن سره چندان جوړ نه دي. څو ځله د مولانا فضل الرحمن په غونډو باندې بریدونه شوي دي. ټي ټي پي به څومره د دغو لیدو کتو خبرو ته غوږ کیږدي، یا څومره به د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو سپارښتنو ته اوس غوږ کیږدي؟ ځکه هغوی خو عملا پاکستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي او تازه یې کومه غونډه هم کړې وه.
ګوره ټي ټي پی پاک لبانه بزه دومره تفسیره نه لرم، خو دومره وایم چې ټي ټي پی پیدا چا کوم ځکه جوړ شو د کوم اهداف لپاره، او نن دا چې دغه مشکل اوس د خپل پاکستان و سره سرګردانه ده. که چیرته د ټي ټي پی موضوع وي او یا حتی د مولوی سیف الرحمن موضوع وي، که چیرته په مسلکي لحاظ باندې دوی وایي چې دا دواړه دیوبندي دغه دي مسلک ته ورته دي، نو که بیا داسې وي مولا فضل الرحمن خو په کار ده د لیدنو مخکې نه دا خواهش کړی وای چې د چا خبره چې په داسې مسلک باندې دوی اعتبار لرو دی باید خود به بیعت کړی وای، ځکه د طالبانو په دستور العمل کې یا د هغوی په مسایلو کې خو دا ده چې هغه باید بیعت وکړي.
بله،
که مولانا فضل الرحمن د بیعت لپاره خو نه دی راغلی، نو سیاسي لحاظ باندې چې کوم موضوعات لپاره چې دی راغلی یا چا سره چې دی یاده کړی، فکر نه کوم چې دی د دې توانمندي او صلاحیت ولري چې دغه کړکېچ یا دغه وضعیت راکم کې امکان لري چې په ځینو موضوعاتو کې به کېدای شي یو څه یو بل ته د اطمینان یا ډاډ ورکړي.
کور ودان ډیره مننه د سیاسي چارو شنون کوي ډاکټر عبدالله برهانی و چې لازادی رادیو سره یې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د لیدو کتو د اهمیت او اغیز په اړه حال راکو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزنی کې ډیری کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی شوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی وایي د کوچانو د سرځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج سهمیه نه ورکړه او ورته نورې ټولنیزې ستونزې د دوی اساسي ننګونې دي. تفصیل یې له خپل خبریال اورو.
په ځینو خواله رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې شاوخوا یوه لس کلنه کوچۍ شپنه نجلۍ پکې د خپل ارمان خبره کوي.
زما د ارمان دی چې زه ډاکټر سم، خپل کوچیان ته ښه خدمت ورته وکړم. زما ارمان دی،
د دې ارمان دی چې زده کړې کړي وای، ډاکټر سوي وای، نو به یې خپلو کوچیانو ته خدمت کاوه. ویډیو کوونکی د نجلۍ له ناهیلي غږ سره نرمه او غنګینه موسیقي هم ګډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ګرځنده کوچان مایوسی څرګندوي او وایي په هیڅ نظام کې کوچانو ته کار نه دی سوی او لا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د کوچانو د سرځایونو غصب، ښوونه او روزنه، د روغتیایي کلینیکونو نشتوالی، د حج سامیې نه ورکړه، د څښلو پاکو اوبو ته نه لاسرسی او د دایمي میشتېدو مناسب ځایونه نه لرل هغه ستونزې دي چې کوچان ورڅخه شکایت کوي. ملک همت الله کوچی په غزنی کې د اندړو کوچانو د زرخیلو قبیلې یو مشر دی. دی وایي کوچان له هر ډول اسانتیاوو بې برخې دي.
تېر نظام کې هم دا خواهشات ډېر کړي وو، دا کوشش ډېر کاوه چې موږ ته باید شراکت راکړي، چې موږ ته باید له موږ سره باید همکاري وسي. کوچان بې سواده دي، موږ ته باید د سواد بخښ کې باید موږ ته موسساتو او احمارات باید موږ سره دا همکاري وکړي، او موږ باید سهار ډاکټر باید ولرو، ستامه باید له موږ سره دا همکاري باید له موږ سره وکړي.
کوچان وایي د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پایله کې د دوی اکثره د څړځایونو شرعي قبالې ورکې سوې دي چې پخوانیو حکومتونو ورکړې وې. اوس له حکومته غواړي چې د یو کمیسیون د رامنځته کېدو په پایله کې د دوی څړځایونه بیرته په اختیار کې ورکړل سي. حمدالله کوچی بیا په غزنی کې یو بل میشت کوچی دی. دی د کوچانو د نورو ستونزو تر څنګ د څړځایونو د غصب خبره هم کوي.
د کوچانو دی مشکلاتو په حق لباندی یو لکه دی ناور دی مینو سی کوچانو مینی دی اوس په سلو کې اتیا پیسد خلکو کرلی دی او دا شل پیسد پاتې دی په هغه کې مرور دی مالونو سرجینه نه دی پاتې. او بل دی کوچانو دی تعلیم په باره کې ورور د کوچان ټول به تعلیم پاتې سو، مکتبو ته د سیار ټیمو ته دی ډاکترانو ته ډیر ضرورت لري.
دا چې په غزنی کې میشت کوچان د طالبان حکومت څخه د دوی د ستونزو د حل لارې او مرستې غوښتنه کوي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د کوچانو د ستونزو او حل لارې په مخه د طالبان حکومت د استازو او کوچي مشرانو ترمنځ یوه ګډه غونډه سوې وه.
او
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسالو ته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د منځني ختیځ یو مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوام د غزې د جګړې د پراخېدو د مخنیوي په هدف بحرین ته رسېدلی دی. نوموړي پرون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم کتلي او ویلي دي چې واشنګټن د فلسطیني دولت د جوړېدو ملاتړ کوي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره د امریکا هڅې چټکې شوې. په همدې هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن رام الله ته د خپل سفر او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې پر مهال ویلي واشنګټن د فلسطیني دولت د جوړولو لپاره د کوټلو اقداماتو ملاتړ کوي. د دې غونډې په ترڅ کې عباس بلینکن ته وویل چې اسرائیل باید د غزې په تړانګه او لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر ضد له تاوتریخوالي لاس واخلي. له اسرائیلو او رام الله وروسته بلینکن پرون ماښام بحرین ته ورسید. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې له اسرائیلو ځینې غوښتنې مطرح کړې. اسرائیل باید د فلسطین د رهبرانو شریک وي، هغوی چې غواړي د دوی خلک د یو ګاونډي په توګه د اسرائیل تر څنګ په سوله کې ژوند وکړي. اسرائیل باید د هغو کړنو مخه ونیسي چې د اغیزمنې حکومتولۍ هدف ته د رسیدو لپاره د فلسطینیانو وړتیا له خنډ سره مخ کوي. په عین حال کې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره سم اسرائیل په غزې تړانګه کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د اسرائیلو پوځ د چهارشنبې په ورځ ویل د حماس پر یو نیم سلو هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي دي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ له تیرو دریو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د اکتوبر پر 8مه کله چې د حماس جنګیالیو پر اسرائیلو برید وکړ، په هغه هیواد کې لږ تر لږه 1200 کسان وژل شول. همداشان د حماس لخوا شاوخوا 240 تنه یرغمل شوي وو. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې تر 300 زرو ډیر کسان وژل شوي دي. دواړه خواوې یوازې یو ځل ورځنی اوربند ته رسېدلي چې په ترڅ کې حماس ډلې یو شمېر یرغمل شوي کسان خوشې کړل او اسرائیلو هم یو شمېر فلسطیني بندیان له زندانه آزاد کړل. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اردن او مصر ته هم لاړ شي او د دغو هیوادونو له مشرانو سره په کتنه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د یو بل اوربند پر احتمال خبرې وکړي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راټول شوي دي. د غراز به د خوست د مرکز اړوند د خرڅینیو د غرنۍ سیمې د اوسیدونکو لستونزو خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اجمل انتبغوک شو.
د سیاتل ټایمز رسپانې په کابل کې د سې شنبې د ورځې د بمی چاودنې په اړه رپورټ خپور کړی دی او پکې وایي چې د دې چاودنې چې د طالب چارواکو په وینا درې ولسي وګړي وژلي او څو نورې ټپیان کړي مسؤلیت د داعش ډلې منلی. په رپورټ کې د داعش د اعلامیې په حواله ویل شوي چې په دې چاودنه کې هغه ملي بوس په نښه کړی و چې د اعلامیې په وینا په کابل کې د مرکزي محبس کارکوونکو پورې اړوند و. د طالبانو حکومت بیا د دې چاودنې قربانیان ولسي وګړي بللي. ورسپانه وایي په 2020 میلادي کال کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د اسلامي دولت یا داعش سره تړلي وسلوالي لوی مخالفان دي. داعش په تیرو دوو کلونو کې سربیره پر دې چې په افغانستان کې پر شیاګانو باندې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خپله د طالبانو پر اهدافو یې هم ځینې بریدونه کړي. د وروستۍ چاودنې درې ورځې مخکې هم د داعش خراسان څانګې د کابل په دشتي برچي سیمه کې د یوې بلې چاودنې مسؤلیت منلی و چې د یوناما په وینا شاوخوا 25,000 ټبرې افغانان پکې مړه او ټپیان شوي وو. له هنګ کانګ خبریدونکي ساوت چاینا مارننګ پوسټ رسپانې بیا د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي یو شیا یونګ څرګندونې خبرې کړې او د هغه له خولې ویلي په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د بیجنګ فعالانه دریز مرسته کړې چې د چین په شمال لویدیځه سیمه کې چې افغانستان سره پوله لري امنیت وساتل شي. ورسپانه وایي د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي دا څرګندونې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د چین د زیاتېدونکي ښکېلتیا څرګندونه کوي. چین که څه هم په رسمي توګه افغانستان کې د طالبانو حکومت نه دی پیژندلی، خو یواځینی هیواد دی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې رسمي سفیر استولی او همدارنګه یې په چین کې هم د طالبانو سفیر منلی. یو دا څرګندونې په بیجنګ کې د رین مین پانتون په یوې غونډه کې کړې او زیاته کړې ده چین د موضوع عمومي تمایل په کره توګه درک کړی. ورسپانه د نوموړي له خولې وایي چین توانېدلی چې بېلابېل خطرونه شنډ کړي او د خپلې شمال لویدیځې څنډې ستراتیژیک امنیت وساتي. ساؤت چاینا مارننګ پوسټ زیاتوي د بیجنګ لپاره د اوږدې مودې اندېښنه دا ده چې ګاونډي افغانستان یې هغه وسلوالو او سختدریزو ته پټنځایونه ورنه کړي چې چین ته په ځانګړې توګه په شینجنګ کې ګواښ پېښولی شي، هغه سیمه چې له افغانستان سره شاوخوا 290 کیلومتره پوله لري. په دې سیمه کې غورټبري مسلمانان له اوږدې مودې راهیسې د چین د واک په وړاندې مخالفت کوي. د بشري حقونو نړیوالو ادارو وخت په وخت غلطه د میشتي مسلمان اقلیت په وړاندې د چین د دولت پر چلند نیوکې کړي او چینایي واکمنۍ د ایغورانو په ځپلو او د هغوی د بشري حقونو څخه په سرغړاوی تورن کړي. ساؤت چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼې په اکتوبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د لیدنې یادونه کړې. وای په دې لیدنه کې طالب مشرتابه چین ته ډاډ ورکړ چې دوی له افغانستان څخه چین ته هر ډول ګواښ جدي ګڼي او اجازه به ورنه کړي.
د خوست د مرکز اړوند د خرڅینو د غرایز سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د ژوند لمرنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې له نجیب الله الخیل ناور.
د خوست مرکز اړوند د خرڅینو د غرایز سیمې اوسیدونکي د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي او وایي خلک یې اوس هم د څښاک پاکو اوبو، پوهنې، روغتیا او نورو برخو کې له اسانتیاو بې برخې دي. د خرڅینو یو اوسیدونکي عبدالرسول مشال راډیو ته وویل
په دغه وطن کې بنښت یو کده خدای خوشاوی د لیر سړکینه خراب دی، کلینیک خراب دی، سکول خراب دی، ورکیه هغه غره کوله ته مشمون ولا سبق یی د پښه دریم پښه سی.
د خوست د خرڅینو په ګډون ډیوران کرخ سره لګیدلی یو شمیر غرایز سیمې شنه او هواری تیګلری چللسګونو کلونو راهیسې خلک ورڅخه د کلاو او بادوی په تعهدونو او بادوی کې کار اخلي. خود جبل پل کاو د اوس پنې د پتروی په واسطه د تیګو استل نه یوازې ګراندی بلکې مزد د زحمت او خواري هغه لګه برخه هم نه جوړوي. د خرڅینو یو بل سیدون کې غفور شاه وایي
تیګو تقریبا 2000 په دسم کول نه دی، بل ځنه تیګو لګیای چې اوس 2000 فلوشتم نه ورګم کې لګیای د تیګو دی واسي واسطه کاروبار دی. خدا سخته نه وځي دا سپېتې دی دا جبلون دی بدای وسی جک ورکی دا غټ غټ تیګو ته نام متوي
کسان په خرڅینو کې په خوایو روغتیایي کلینیک موجود و چې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول، خو په تیرو جګړو کې ویجاړ او فعالیتونه یې درېدلي چې له همدې کبله یې د اوسیدونکو روغتیایي ستونزې ډېرې دي. د خرڅینو یو بل اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل
داخل خرڅین چې دي دا وشایه چې درې څلور سوه کړی وي نو دا نن سبا حالات کې د ماشومون یا زنانه دغه بوره یا د خرڅینې کلینیک چې نن پیر په ډنډپونه کې دی یخ تدریمي یا بزور ته لوړ شي یو شفخانه ته یا د لاکانې کلینیک ته لوړ شي مکتب کمر سر ته یا ګربد کلینیک تدریمي.
د خو ځای مسؤلین وایي چې په تیر کې له جګړو زیانمنې سیمې یا هغه ځایونه چې په خوا په کې رغنیزې چارېنې دي ترسره شوي دوی لپاره په لومړیتوبونه کې دي. د خوست په ولایت کې د خرڅینو په شان ډېرې نورې سیمې داسې شته چې د خلکو ژوند یې له ستونزو او کړاوه ډک دی او په ټولو برخو کې لاسنیوي ته اړتیا لري.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبری مجلې د راپورونو پای ته ورسېدو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم، خو اوس د خبرونې په پای کې پام وکړئ ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
مانی مل ننګرهار څخه مې درته دغه میسج پرېښی. موږ هم پاسپورټ ته شاوخوا اووه میاشتې کېږي چې سفتي نام کړی دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورټ په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولی شي، خو موږ شاوخوا اووه میاشتې وشوې چې پاسپورټ ته مو سفتي نام کړی او هېڅ کوم درک نه لګېږي. او راته ویل شوي دي که چېرته پاسپورټ غواړي چې په یو میاشت کې واخلئ نو باید $1000 ورکړئ او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د آزادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه لیکي هیلې احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمغړی ولسوالۍ د اندړ کلي نه په تماس کې اندرسته. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کمک وکړي. ولس ژوبل شوی ده، د غرو په سرو کې خوب شوو کې پخوا خلکو د لرګیو نه کار اخیستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مه دا غوښتنه ده چې د ولس سره کمک وکړي. ولس ډېر شکر حالات کې ده. قربان اسلام، السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.